په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ازادي میلما او د غراز د هیلو وړانګې ډرامه خو خبرونه هم لرو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د دوی سلاکارانو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له یو شمېر نارینه او ښځو او ماشومانو سره له زلزلې وروسته وضعیت په اړه مشورتي غونډې جوړې کړې دي. په هغې ویډیو کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه خپره کړه، د دې ادارې یو سلاکار عبدالولي وایي زلزلې، سیلونه، جګړې او اور اخیستنې په هر ځای کې خلک له ذهني او روحي پریشانیو سره مخامخ کوي. د زیاته کړه لکه مې ورځ چې دلته راغلی و هڅه مو کړې چې یو شمېر نجونو، هلکانو او لویانو سره ناستې ولرو. دغو ناستو هدف دا دی چې دوی ته خوندور فعالیتونه برابر کړو څو دوی خپل نورمال حالت ته وګرځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د هرات زلزلې په 450,000 تنو اغېز کړی چې د هغو په منځ کې 2,500 امیندوارې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د هرات په شپږو ولسوالیو کې له څه باندې 2,500 زلزله ځپلو افغانانو سره روغتیایي مرستې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کښلي چې په دغو مرستو کې لومړنۍ طبي څارنې او روحي ملاتړ شاملېږي. د ادارې ویلي چې د زلزلې له کبله تر 43,000 ډېر کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې د هغو په منځ کې 43% تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. فلسطینی سرچینو پرون یکشنبه په غزه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د په لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د غزې په مرکزي برخه کې د شپې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت په وینا دغو بریدونو څه باندې 10 کورونه ویجاړ کړي دي. په عین حال کې غزې ته چې د اړتیا وړ لومړنیو موادو له پلوه له یوه بحراني حالت سره مخامخ ده، پرون پر مرستو بار 12 نورې لارې داخلې شوې. په داسې حال کې چې په سیمه کې کړکېچ په پراخېدو د ایران ویلي کېدی شي سیمه له کنټرول ووځي. او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم د لبنان حزب الله ته جدي خبرداری ورکړه. ویل چې که په روان کړکېچ کې ښکېل شي دا به د ژوند تېروتنه وي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر وایي احتمال شته چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ډېر شي. لوید استن د امریکا ABC تلویزیون ته وویل په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په صورت کې به امریکا له پوځي اقدامه ډډه ونه کړي. جنرال استن چې په وروستیو ورځو کې اسرائیل ته سفر کړی و زیاته کړه د ځان دفاع خپل حق بولي او په دې کې به زړه نازړه نشي چې مناسب اقدام وکړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په غونډه کې په منځني ختیځ کې د روان بحران او له اوکراین د ملاتړ د دوام په اړه خبرې کوي. د جرمني د خبري آژانس راپور له مخې د منځني ختیځ په اړه یوه مهمه پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه څه کولی شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل له اوکراین سره په تېره په پوځي برخه کې د اوږدمهاله مرستو وړاندیز کړی، خو د راپور له مخې تمنه کیږي چې په نننۍ غونډه کې به په دې برخه کې مهمې پریکړې وشي، ځکه د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه لیواله نه دي چې له اوکراین سره د مالي مرستو نوې ژمنې وکړي. پر اسرائیل د حماس له لورې د اکتوبر د 1 د برید په اړه هم اختلافات موجود دي. د هسپانیا مشرانو په ښکاره اسرائیل تورن کړی چې له غزې څخه په ډله ییزه توګه د خلکو د کډه کولو په غوښتنې سره یې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. دوی همدارنګه د اوربند لپاره د غوښتنې ملاتړ کړی دی. خو د جرمني په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران بیا د دغه چلند مخالف دي او ټینګار کوي چې اسرائیل له خپل ځانه د دفاع حق لري.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وي کړی. وبه ژوند دی، کیدای شي تاسو دا جمله ډیر اوریدلې او لستلې وي، خو آیا کله مو تجربه کړې ده چې دا جمله با سمره رښتینی وي؟ راشي وی ازمایي، تاسو یوازې یو ورځ اوبه مسخی یا هم هغه خواړه مخوری چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړئ نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته رابولم، مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډراما.
خدای چې ته یې ملالی، کنن ریحان جان به چا غلی کو؟
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بېځایه ژړا کوي، خپلې شیدې څښي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی، ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زموږ د کور نه ازولی دی.
او زما خوږ وروره، شوخی کې ته مې چې مور دې کار لري، هغه موږ ته پخلی کوي. آفرین زما ریحان جانه.
ما ته فرزانې د ښو او ګټورو خوراکونو یو لست جوړ کړی و، نه پوهېږم چې څه مې کړ.
هو ما لیدلی و، د هغه خوراکونو نومونه هم پکې و چې د مور شیدې ډېروي.
هو فرزانې ته دې خدای خیر ورکړي، نام خدا ډېره قابله نرسه ده.
وریندارې، فرزانې ویل چې بچېداره مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې یې ډېرې شي او بچه سم مور شي.
هو نو بچېداره مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونه کړي نو شیدې به له کومه شي؟ شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو، ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپلې ځمکې دي.
هو کنه هر څه مو بې پیسو دي، شکر ده.
هو شکر دی، ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردېږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونه کړي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
اوه، د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري، دا به کوي او دا به نه کوي، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنې د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایي وریندارې.
لا حول ولا، زه څومره ستړی او ستومانه یم، راغلم چې لږ آرام وکم، خو څوک مې نه پرېږدي. دې وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا، تاسې ورخطا دی، لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نظرینې ترورې، ته یې د المر لکه مې خوا راوخته، ستړې مشې؟
ژوند دې اوسې. ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه، کلینیک ته تللي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه، اوس خو لاره راکشېده نه درشمه، ته خو ساتم نه کوي.
راځه ترورې، راځه، دا ستا خپل کور دی، ست ته پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسې. او دا دې تازه ښکاري، لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل ماشونه اخلي، دارو موشه دارو.
د خدای شکر دی، گزاره مو پکېږي. راځه ترورې، دلته په دې کټ کېنه. ترورې، چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه، فقط یو ګیلاس اوبه راکړه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی، غریبي دې ورکه شي، ډېره سختۍ دې تېرې کړې.
ترورې، په هر حال شکر پکار دی، تر دې پخوا مې څه خیر نه دی ټول کړی، لږه وکړه، ډېره را رسېدله. دا دې اوبه دې واخله.
ژوند دې اوسې، راکړه. بسم الله الرحمن شکر، الحمدلله. ښه، دا راته ووایه، فرزانګه کې سره خوشحاله شتې او که خپله ملکي در باندې چلی؟ هغه خو ډېره کبرجنه ښځه ده.
ترورې، چې زه ښه اوسم ټوله دنیا را سره ښه ده، او که زه بد شم بیا نو ټول خلک را سره بدیږي. فرزانه ښه او مهربانه ښځه ده، مونږ خو یې کبر نه دی لیدلی.
بس بس، ډېره چاپلوسي مه کوه، خوار شي.
ولې به چاپلوسي کوم ترورې؟ زه او ښځه مې ورسره کار کوو، هغه مونږ ته معاش راکوي. زه نه پوهېږم چې ستا له فرزانې سره څه دښمني ده.
خله سه فرزانه بچه چه زور سر دخمانی وکم اگه بسته رئیسی زما خو نه ده
و نسرینه ترورې اوس ته له فرزانی سره څه کار لرې او ماته ولې غیبت کوې؟
غیبت یې نه کوم، څه چې حقیقت دی هغه درته وایم. ښایسته خیر دی، اوس مې خبرې ته خوښ شه. زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم.
د څه شي د مشورې لپاره ترورې؟
څه خبره شوې یم چې د فرزانې ښه کار جوړ دی، سمې پیسې چاپوي، ټول کلیوال لوټ کړل.
څوک یې لوټلې دي و ترورې؟ ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې؟
په تا ولې د فرزانې خبرې بد لګېږي؟ ها ته خو یې څه وایه نه یې بابا؟
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه.
خا خا سمه ده، ته ملا ډېر خبرجن شوی یې. او
ترورې رالنډه که، خبره دې وکړه.
ګوره احمد خانه، ته خو نام خدا زموږ په کلي کې یو زړور سړی یې، داسې وکړه راځه چې د فرزانې دا ماینه خانه به بنده کړو. ته خو خدمت نه کوې، تجارت کوې.
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم؟
ساده ګله دې که وستا ګټی ځان پوهې که ځان.
بس بس ترورې دا خبرې ما ته مه کوه، پوه شوې؟ زه خو څه لیونی نه یم.
سمه ده شیر زمانه، یاره خو خوشحال اکا ته د خدای پاک جنتونه ورکي، ډیر نیک او سخي انسان دی. د فرهنګي مرکز لپاره خپل کور وقف کړ، ګوره چې څومره ښایسته ځای دی.
خوشحال اکا خو زمونږ او ستاسې د سیمې یو ډیر ښه او نیک انسان دی، دعوت کې نوم لري، غوري ودان او عمر یې ډیر شه.
رښتیا وایې شیر زمانه، ته راځه چې دا خښتې وګورو. دا به بس شي، کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي.
واوا نامې خدای، تاسو خو وخت خښتې پوره کړي دي، څومره ښکلې خښتې یې وهلې دي.
هو کارونه مو ښه منظم روان دي. تا ته معلومه را چې مونږ هر کار د یو پلان او برنامې له مخې کوو. هغه دی مولوی صاحب هم راغی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
شیر زمان خانه، څنګه کارونه مو ستا په خوښه روان دي او که نه؟ څه خو به پکې نیمګړی نه وي؟
هو مولوی صاحب، هر څه منظم دي، غور مو ودان، هر کار چې په فکر او دقت وشي آینده لري.
توکل په خدای، وګورو چې څه کېږي.
مونږ خو خپل د بندګۍ کوښښ کوو، باقی د الله تعالی په خیر سره سرته ورسوي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام امید جانه.
هو رښتیا شیر زمان خانه، د فرهنګي مرکز لپاره لرګي هم آماده شوي دي. دلاور خانه کا ورته د لرګیو غم خوړلی دی، ښه پریمانه دي.
وا وا څومره ښه، دا خو ته ډېر ښه خبر راکړ. کور یې ودان اوسه. ستاسو د کلي مې دا اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی، هر کار کې مو برکت وي.
رښتیا وایي، زموږ ټولو کلیوالو پکې خپله خپله برخه اخیستې ده.
وایي که نه، په یو ګل نه پسرلی کېږي. دا ډول ټولنیز کارونه د ولسونو په اتحاد او اتفاق سرته رسیږي.
رښتیا وایي.
نو کارونه خو ډېر منظم روان دي. موږ او تاسو به د راتلونکو کارونو په هکله یوه مشوره وکړو، څو دا چارې په خیر سره زر تر زره سرته ورسیږي.
سمه ده، بیخی دې ښه خبره وکړه.
مولوی صاحب، د دهقان خو له خپل زوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده، دا ولې دومره فرصت طلبه سړی دی؟ ما خو ورته عصب ډېر خراب دی.
هو والله که چندانې سړی وي، هر ځای کې ستا له لاسه شکایتونه کړي دي.
وایم رنګ یې ورک، د دوو روپیو سړی هم نه دی.
یاره ډېر وږی او سپین سترګی بنی آدم ده.
ډېرې وږي سترګې لري.
نو څه چاره یې په کار ده و ملک صاحب، څه ورسره وکړو؟
یاره مولوی صاحب، زړه مې دی چې دهقاني ورنه واخلم او ورور ته یې ورکړم. د هغې هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ورته وایم چې په د نږدې کلو کې دې ونه ګورم، دا ورک شه رنګ دې ورک کړه.
بالکل ښه خبره ده ملک صاحب.
نو بیا ورته څه ووایو؟ مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوی صاحب؟
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت یې، زه او ته سره نه جوړیږو.
نه نه داسې خو یې نه پرېږدم، یوه سزا به خامخا ورکوم.
هغه څنګه؟ څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب؟
اره مولوی صاحب، یو متل دی وایي کږې خولې په څوک سمېږي. دا سړی باید خپله سزا وګوري، خو داسې غم یې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نه شي.
خو زه بیا وایم داسې نه شي چې دا جنجال نور هم اوږد شي.
هېڅ هم نه شي کولی مولوی صاحب، بېغمه اوسه.
د ما دهقان دی؟ ته مالک او زمیندار خو نه ده؟
داغه په خلاص تاریخ پیاز مالا کو خوري
اسی خو پیګم چې چاندان دې کار پر ځ نه دا
چې داس نه نو سار ته رو وړه او حساب یې ختم کو پوښوي
هو بس ځان له دې جنجال خلاص هو له خیره سره څه شي دې خوراته نه کی رنگ یې ورکه
استاد او خطا کیګم دا ورسته مو جیدا
والکه خیالی زما موټر دې د خره غوندې بار کړی دی داسې خو مه کوه ظالمه موټر دې څخر خو نه دی که نه
رښتیا وایې هېڅ رحم نه لري ته وګوره څومره دروند دې بار که
څنګه یو ټاک او بل براک شوی اے دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي دا ټول یو خروار وریجې نه دي او تاسو داسې شور شروع کړی دی
بس بس دی دې خیر نه کړه شاغه درځئ چې حرکت وکړو له خیره سره چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو خیالي نازوانه نه دی آخر کې دې خوشحاله وي
خیالي ګله راپورته چې حرکت دی
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه دی لکه ګل به مو وساتم ورځه پې استاده سړک ته خو ګورې لکه د لاس ورغوی داسې خوای اوار دی وایم کش ورکه
بسم الله یو دعا د خیر
وایم په خیر لاړ شي استاده
بیروز استاده د خوشحال خیلو خلک ډېر هوښیار او چالاکه دي
هغه څنګه
ته ګوره د ټولو کلیو سړکونه خام دي یا خو بیخي سړک نه لري خو د خوشحال خیلو خلکو خپل کلي کور ته څومره ښه پراخه سړک جوړ کړی دی ته وایې شه
بالکل شاغه ترافیکان وایي سړکونه یو هیواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي وګوره کنه د دې سړک په جوړېدو سره خلک څومره ارامه او آسوده شول
یار استاد فیروزا څه پخه خبر دې وکړه شاغا ګورې پخا مواصلات د خرو لاسګاړي باندې کته او پورته کول اوس مې د کور مخې ته موټر درېږي له وریجو مې بار کې اولسوالۍ ته د خرڅولو لپاره وړم هغه هم په یوازې ځان
وایي وې ګټه د مرې غوندې او وې خوره د هغه غوندې د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي زحمتونه یې ویستلي خواره یې کړي دي او ځکه اوس اباده شول
بالکل همداسې ده غم او خادی که بیغم هستی روغ او رنزور که بیغم هستی هر کور مخی تا موتر داریگی ترکاری او میوی مو بوخ سر بازار ترسیگی سما پا جایی مو دا والا که خیلی گوله او ده نویل چه دوبرا دیر اوری جسه تا خرسوی گوشتا مجده خوبا نکوی
زو دمرا داله لار میوی سوچ له هوان از مکه طرح کته شوی نه هم کوژده بوژده نشته
خو خیلی درته ویلی دی کنه ولګ د خیالونو د ډالر کته شه زمینی شه چې ژوند جوړ شي
خیالی ګلا زه به د فکوزده کې تاس مست اتڼ وکم چې خلک به حیران حیران پاتې شي
او ګوره سندره کې هم تکړه یم
راشه ماما زوی د لیونی دا خلق پتی کو باندی بولی سار نیدا کنو رشا ماما زوی دلی و نیدا
امید زویا
چه وای پلار جانا
زمان وارم پا سلامت کی رسیدون که رای باید فکر رو کو چه چه که ولیشو
هر چه چوی لزراو پا صداقت یه سر ترسو د مولوی صاحب خبره اندازه مهمه نه ده نیت مهم ده
رښتیا وای زوی جان دا به د چا زنګ وي ته وده چې وی ګورم اوهو دا ده څه دا نمبر ناشنا غوندې ده
چا به سا وکړي وي قطع یې که کوم وزګار خیل ده
نه زوی جانه کیدای شي کوم بلدي به وي بلې سلام علیکم
ملک صاحب
السلام
علیکم
وعلیکم السلام تاسو
او بخی د تاسو نمبر مې له ډاکټرې فرزانی نه واخیستم
مهرباني وکړئ زما په خدمت کې یم
سیده به د مطلب خبره وکم ملک صاحب څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه او د ډاکټرې فرزانی په مرسته جوړه شوه غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زمور سره مرسته وکم یو اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل خو فرزانی ونه منل ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم
هو هو ما پورا کیسه اورېدلې ده او توضیح ته ضرورت نشته موږ هم تا ته منتظر و تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې ډیرې ته میلمه کړو دا دی اوس مو په خپله زنګ راووه
هو وایي په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فردانی زما د ډالۍ د منلو لپاره را باندې شرط کېښوده. ممکن هغې ښه کار کړی وي. موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوسه وروره. زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب، چکړی ته تاسو خدمت ته راځم، او یو بل ګورو او کوم ګلاس چای به مو وڅښو. هغه هم که زما اوري، هماغه کلیوال مجلس به و، هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه. پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنې په ښه ځای کې ښه مېلمستیا درته درکړو.
خو د مېلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي، زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله.
انشاءالله.
څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې هوښیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زموږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانه، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ. ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړمه زویه، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلی کور مشتی څه اسانه کار نه دی. دا مالکی نه ده، خدمتګاري ده زوی جانه. که مجبوره شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکول هم غاړه کې اچو.
صدیقې خورې، مبارک دی شه چې د دواړو جینکو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي. زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې. وایم بلا یې وکړه بلا. ګمان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگین و چې د دوی په لاسونو ګنډل شوې کڅوړې ته یې بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته یې قناعت ورکړ او پی ومنله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې، نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټول ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرأت او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ موږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګمان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب هنر څومره ښه وي. دو وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډېر ښه کار خاوندانې شوې. بایده دی چې موږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین دې خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یوه سمه لاره راوښوده. پاتې شوه د خلتو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلتو ګنډلو مسؤلیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي.
هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي، هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري. بالکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلي او که نه.
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نښان د سلامت نښان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به هم پکې چاپ کړو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی. زه هم پرې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او سده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی. راشه چې یواری زه او ته هم وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلده یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه وم. څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاری کې بلده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صوفي سر ته راوړو. زما خو په یوازې ځان په زور نه رسیږي.
سمه ده، درځم مخکې شه. وای خله همدلته
لږ دی. خو هو هو ښه شو.
نام خدای، ډېر ښه ماشین دی. کارخانه یې متبره ده.
دام په مجرد کې اخیستی و. یو څو وخت ما په کور کې خیاطي وکړه. د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دی خورې زمون لونی نسبی خیاطانی دی.
غوږ ونیسا، اخیر ته د ما د بچو مور یې، چې د تا په فکر کې ونه اوسم نو د چا په فکر کې اوسم. همدا اوس د ملک حضرت خان کور خواته روان یم چې ډاکټرې فرزانې راته نښه راکړې ده، او باید هغوی وګورم تر څو یقیني حاصل کړم او مرسته مې ومني. ورته سخته ده، ډاکټره یوه ځوانه نجلۍ ده چې پلار نه لري او ډیر احتیاط کوي چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي. دا مسله ورته اهمیت لري، اصلا هغه د خلکو ډالۍ نه مني. اوس د تا په فرمایش دې خبرې پسې سرګردانه یم. تا غوښتل چې دا سوغات ورته ورکم، نو اوس حوصله وکړه. خیر دی، سبا شپې ته به د مور دو کره دواړه لاړ شو. بیروبار دی، موبایل قطع کوم، د خدای په امان. اوف، د ښځو زړه لاسته راوړل حوصله غواړي. لرم نه لرم، یوه ښځه لرم. دا دی لکه چې د خوشحال خیلو کلي ته نږدې شوی یم، باید اطراس ته پام وکم. تصور، یو زنګ وهم. هو دادی، ملک حضرت خان. سیده، بلې. سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام، چیرته د خیر سره ورسیدی؟
د کلی سړک ته نږدې شوی یم ملک صاحب. ما ویل پوښتنه وکړم چې کوم خواته تاو شم.
ښی لاس ته بیا چې یو کیلومتر غوندې راغلې چپ لاس دې ونیسه او سیده راشه. د کلی بازار خو دې کتلی دی کنه؟ پام دې اوسه، د هغې ښی لاس ته وګرځه او وړاندې چې راشي زمونږ کلی دی. لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خیلو کلي ته ښه راغله.
بس بیخی پوشم، مننه. خیر یوسی، دادی د خیر در رسیدم. فعلا د خدای پامان.
د خدای پامان، په تمه دیو. ټول مشران دی دیدن تر رسید.
اوهو، دا څه وای، دومره مهم شویم؟
زمونږ میلمه یې، مونږ ته خو ډیر مهمه.
اوهو، دا څه کوي، دا څه کوي؟ خدای خیر کی، خدای
خیرات دی. څه وشو؟
اوهو، دا خو زما خطر دی. اوهو، چیرته وګرځم؟ اوه، څه کوې، څه کوې، ټکر وکړو.
بلې بلې، غږ مې اورې. هلو،
هلو، بلې.
ملک صاحب څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ولاکه پوشم وورونو، د ټکر غوندې غږ مې واورېده. خدای مکړه، ټکر وکړه که څنګه چالو شو.
نه، دا خبره به نه وي، خدای دې نه کړي. البته بله خبره ده.
پلار جانا، تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم. البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوه؟
نه، بیخي د بریک او د ټکر غږ وو، او د هغه بیچاره ورختای زما یې نومه مهیر شو. ولا
ته وتر چې یو زنګ وهم. پلار، همدا شمیره ده؟
ته ښکاره که کومه ده؟ هو هو، همدا ده.
زنګ تیروي خو ځواب نه راکوي. زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو.
نه نه، زه وایم فرزانې ته زنګ ووهو. لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده. نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو؟
داسې غلي خو نشو پاتې کېدای. یو کار باید وکړو. ما ته ښکاري چې ټکرې وکړه. زما موبایل دی، ودرېږه چې وګورم. څه؟ دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده.
څه؟ اوس یې اوکې که کنه؟ نو څه لټال ورکوي؟
رښتیا وایي. دا دی، بلې، مهرباني وکړئ. هو هو، هغه زمونږ میلمه دی. خیرت خدای، څه وشول؟ زمونږ میلمه چیرته دی او څنګه دی؟
تاسو ملګری ټکر کړی دی، اوس د ولایت روغتون ته بیایو. نو که تاسو ورپسې راشئ ښه به وي.
کوم روغتون؟
د ولایت.
سمه ده وروره، کور دې ودان چې مونږ ته خبر راکړه. هیله درنه کوو چې بل چاته زنګ ونه وهې. دا دی، مونږ ته روان شولو. خدای خیر کړي. امید زوی، هلا ټول مشران ته زنګ وها او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړی.
الله، بیچاره کا څه پیښه شوې ده؟
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه هم خبر شي.
دا دې په سترګو پلار جانه، زه لږ کېږم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړئ.
ودرېږه چې دا د فرزانې شمیره چیرته ده؟ هو، دا ده، پیدا مې کړه. خدای همت راکړه.
ملک صاحب، سلام علیکم.
شکر دی لوری،
میلمه مو را ورسیده.
لوری، په همدې اړه سره خبرې کوم. اوس چیرته یې؟
زه نه اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړ شم.
لوری، مه راوځه، موږ سخواته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب؟ خیرات خدای.
لوری، زموږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه. هغه د ولایت روغتون ته بوته.
څه؟ الا الله دا خو ډیر بد کار شوی دی. بیچاره صحت یې اوس څنګه دی؟
ډیر معلومات نه لرو، مونږ اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې در شو.
یا الله خیر، خدایه یو تاریخ ته هم کم نه کې، ښځه او بچې یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هیڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم، سر طبیبي زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې ته تیاره شه، دا دی مونږ اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانه، سنگین لالا پلار کې وو، سیده مو خواته راځي، باندې وزي چې لاړ شو، نور مشران په خپل راځي.
سمه ده، درځي چې لاړ شو.
درځي حرکت وکړه له خیره. سمه ده، درځي چې ځو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هرکلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی. خاک او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که د اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دي وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکړي.
وای نوروز خانه، چې زما په بس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشر او سپین ږیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. اوبه لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دي.
څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، منه مې راکړه، زه لرې شم ورته خوره، ولکه رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده، نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لک دی، ځکه خو تل مریض وي، کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري، نو د روغتیا پاکلا به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د آزادی میلما.
دا ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغل جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید سو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبوره سوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر اووم ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر دولسم ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نه سوی کولی هغه بورسې ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نه سوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله وه چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 10 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل 4 کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګې دغه ترڅنګ بي بي ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن مې وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید مې وویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې دا ما ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات وباندي. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم.
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور و پلار دي، هغوی دي کابل دي او کې بدخشان دي؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوالزی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیری ژبه ده، یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بله، یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه 30 محلي ژبې لرو، او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري. لیکن د اوزبیکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیری هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبا دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته آزادی رادیو ملمنه مدنی فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2001 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع و مشکلاتو سره و لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته راوړنې الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا زما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمله ډول باندې وتړل سوه، د هغه تر څنګ زما د ټریننګ سینټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سینټر وتړل سوله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکاران ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګې په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړوو.
نو که تاسو د دفتر په ارتباط د ترینینګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ترینینګ تاسو چاته ورکوو او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل دا ټریننګ سینټر په حق لباندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سینټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفرید ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تېر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سینټر د لارې د دې تر څنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه تر څنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سینټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د زما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز که چیرې وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیسه لپاره به یو شرعي ګناه، لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وتړل شو.
وروسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته لاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلل په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدل. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هم دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دي او ورندرګانې دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې انشاءالله بیرته اوزا سمسی او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل اوریدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادې رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفی سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا غته څنګه مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا غته څنګه زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کې نه لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستې په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو. چلته په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی حداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
پیسې لکومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې موږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونی دي چې افغان انجونی دي چې هغه وظیفه لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضر سیوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو، او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، د دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې د دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې د دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطح باندې د تخوایي وسی، او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې د دوی لخوا او د دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپل غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپل ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي. البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلې دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې نه دي اخستلي، بلکې د دوی ته تسلیم شوی دي او دا مرحله به یو 15 کال وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې، مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدله، کله چې بغونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دادی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي. او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو وویل. که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ویل چې له طالبانو سره مو کتلي دي، په غونډو کې مو سره ګډون کړی دی، دوی له هغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څه ناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خوله باندې وایي چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته ما خپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاست او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تسته اچي تاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی که چیرې څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه اخلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي. لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته، بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رباني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزی په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیې وړاندې کوي چې دغه بیانیې په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ورودان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.